سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام تر ډیره خپریږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د هر څه وروسته راځي قدرمنو اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند والی وایي چې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د وسایلو د استولو خبر ورکوي، او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ یې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ یې سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډز ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځ چارواکي د فاریاب ولایت په دوو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، وسلوالو ته دا مرګ ژوبله پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوندو سیمو کې اوښتې ده. له بلې خوا تندر قلی اردو وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین خښونکي وژل شوي دي. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند په یو رسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي.
تیره شپه ناوخته دوه تنه طالب ترهګر هغه مهال د تندر قلی اردو د 15 لیوا د منصوبینو لخوا په برید کې ووژل شول چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 په سیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول.
بلخوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادۍ راډیو ته ویل پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته حمله وشوه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د اسولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 450,000 اوښتی او د مړو شمیر 2346 ته رسیدلی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 او په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له بخیل 400,000 اوښتی دی. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرونو له مخې پرون ماښام د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 400,000 کسانو ته ورسید. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر پرون له 3,000,000 واوښت. د ژمي له رارسېدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپریږي. په روسیا کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیا کې دا واکسین لمړی روغتیایی کارکونکو، خوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. اورسته خبر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمرینی مراسم پرون وروسته له هغه وزنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګید. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د نوې ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زرو زیات کسان ګمارل شوي دي. د تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته او د هم لمړی راپور په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10 زره سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان اندیښنه کوي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشری بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال وایي د بشری بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حمله او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې ووري.
ناټو تړون وای شاوخوا 10 زره سرتیری د افغان پوځیانو روزنی سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شوې ودونو له شراکت د تشکیل سوی دغه ماموریت هدف داده چې پرنيشو ولسی افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. لابغان امنیتی ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون د شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري وکړې. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل
ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې باسه خبري وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی په دې اکله د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. لدی سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 لدی کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان لسخت بیوزلی سره مخامخ کړی.
افغانستان واز د موست دینجرس کانتری فور سیویلینز ان 2020.
افغانستان په 2020 میلادي کال کې د ملکانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو او احتمال لري چې په 2021 میلادي کال کې هم وضعیت دغه سی وي، ځکه طالبانو پر ملکانو خپل هدفي حمله زیاتې کړې، په ځانګړي ډول پر دولتي مامورانو. د هرڅه د کورونا وباله کبله راغلي بشري بحران او د بيځای کېدو لستونزې سره هم مهاله پیښیږي چې د افغانانو لوی فیصدي له سخت بیوزلی سره مخ مخکړه ده.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ په یو راپور کې وویل دا مهال 13 میلیونه څلور لک افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابر زیات شوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په درویو میاشتو کې یوازې پر یو میلیون بی ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بیلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که د 1400 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیايي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 1400 بدلونونو غوښتنه کړې، خو د مالیه وزارت وایي له تخنیکي اړخه په ځینو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه تفصیل له کابل په یو راپور کې.
که څه هم د نوي مالی کال له پیل څخه نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالی کال په بودیجه کې 14 اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارډ افغانۍ ده چې 311 میلیارډ یادي او 116 میلیارډ افغانۍ پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کبله رد کړی چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیايي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونشي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونشي بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچيري د ځینو عواملو له مخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نشي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولسی جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي، ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنې رخصتۍ به هم وځنډوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح رسپانه لیکلی حکومت ده هدفی و جنو پا مخنوی که ناکام ده، خوپلای پر طالبان و راچوی حقصه چه طالبانی ردوی او پا جنو محدود و مواردو که ده دقو حملو مسئولیت داعش دلمانی. پا سرمقاله که راغلی دو میاشتی که گی چه پا کابل که ده هدفی و جنو لڑه پیلسوی او موخه هم ده خبریالانو مدنی فعالانو او نورو پی جندل سوی چی رو و جنه ده. د لیکوال په خبره د بشري حقوقو او د طالبانو له لوري د کړیو ژمنو بشپړه او ښکاره سرغړونه ده. پا په سر مقاله کې یادونه سوي د ولسمشر لومړی مرستیال د شپږنیمو بجو په ناسته کې د دغو وژنو د مخنیوي لپاره اعلان وکړ چې په ښار کې به د پولیسو شمیر دوه چنده کوي. بیا یې وویل چې مخفي کامرې به لګوي او تازه یې تېره ورځ اعلان کړی چې د دغو حملو د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په دې برخه کې نیول سوي طالبان باید اعدام سي. د لیکوال پان دا ټولې خبرې یوازې د کاغذ پر مخ دي، کوم عملي جنبه نه لري او که رښتیا هم طالب زندانیان اعدام سي په طالبانو کې به د غچ اخیستنې حس پیاوړی سي او حالات به لا پسې خراب سي. لیکوال وړاندیز کوي حکومت باید په داسې لارو چارو غور وکړي چې هم ممکن وي او هم عملي اړخ ولري، څو د هدفي وژنو په مخنیوي او د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي. اطلاعات روس ورځپاڼې بیا لیکلي خلک له قانوني لارې د اعدام مخالف نه دي، بلکې د قانون د پلي کېدو لپاره یې هرکلی هم کوي، خو چې د هېواد درې ګونو محکمو یې د اعدام مسله تایید کړې وي. په سرمقاله کې راغلي د محکمې له حکومه پرته د مجرم نیول او بیا په داسې څرګندونو نه یوازې اعدام ښه لاره نه ده، بلکې حکومت هم بدناموي. او د امرالله صالح دا ډول څرګندونې له قانون نه لوړې او دیکتاتوري ته ورته ګڼلې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په ولایتونو کې خصوصا په هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي د قومي مشرانو او دیني عالمانو د ترورولو او هدفي وژلو لړۍ دا ډیر کلونه روانه وه، خو د لیکوال په وینا څو میاشتې کېږي چې دغه سلسله په کابل کې هم شروع سوې ده او دولتي کارکوونکي د ژبې قلم او فکر خاوندان مدني فعالان لیکوالان او ژورنالیستان جدي دیني عالمان او نور هدف ګرځول کېږي. د سرمقالې د لیکوال پان د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک هم په غاړه نه اخلي. لیکوال که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو ټینګار کوي چې د دغو وژنو تر شا به داسې یو هیواد وي چې غواړي افغانستان په سینه پروت، له تمدونه لرې، له علم او صنعت نه پردی، او لنډه ده چې له مادي او معنوي پلوه فقیر مملکت وي، داسې مملکت چې نه اقتصاد ولري، نه اردو او نه هم لوستي کسان.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
یو یو سلام خورالی گا مستو سترګو یو یو سلام کرا لے گا مستو سترګو گل گل دی دنڑا وروا مستو سترګو
د سندرو میلمانه خپرونې درنو اوریدونکو هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي او ورځ به مو هم په خیر اپیل کړي او تر دې دمه رارسولي وي. په دې خپرونه کې بیا هم ستاسو اړیکې راخلو او سندرې هم لرو، نو ورزو د اوریدونکو لور ته چې د خپرونې په پیل کې څوک راسره په لیکه کې دي. بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
شکر دی، خوشحاله اوسئ. څوک له کوم ځای؟ د واشیر ولسوالۍ نه. مهرباني که لومړی دار ته وایي چې څه کیسې دي اوس په واشیر ولسوالۍ کې. یعنی هوا سړه ده که برابره ده؟ ډېر ښه. نو بیا د پسرلي هوا چې ده ستاسو لپاره به بیخي ښه وي. که کومه سندره غواړئ هغه راته ووایاست او بیا به وروسته نورې خبرې هم کوو سره. اوله شمیره سندره به تاسو ته خپره کړو، نو مننه، خوشحاله اوسئ که په پای کې څه ویل لرئ او روئ. مننه، خوشحاله اوسئ. بس تاسو ته خپل سیمه کې ښه ژوند غواړو. یوه شمیره د حیات افغان سندره ده، دا سندره په ګډه سره اورو، بیا به هم خپرونه دوام لري.
شي اوخ کی چی شي مست من خال لري نا جوړي شي زړه نا چی بے رحم شي دا بر پر نا جوړي شي زړه نا چی بے رحم شي دا بر پر نا جوړي شي
افغان په غږ مو سندره واوري. د رښتیا هم زړونه چې کلک شي ډبرې ترې نه جوړې شي، خو په دې هیله چې زموږ زړونه نرم وي او عاطفه پکې وي، رحم او مهرباني پکې وي، مینه پکې وي. بیا هم اوریدونکو ته ورځو چې څوک راسره په لیکه کې دي. بلی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای تاسو راوړئ. مننه، خوشاله. کوم ځای؟ کومه سندره غواړی چې راسره ویلې کو؟ که نن نشوه حتمن به سبا درته خبره کړو. مهرباني، بس ستا خپله خوښه ده.
مننه کوم پر اطلن خبرونه چې کچې راته نه شته د کندي کوچی په ځاف کې سندره د جنانه کرا دې نن بیګا دې دان تراسه نو د کندي کوچی سندره بل تک پر اطلن
خبرونه اتمن نو مننه کو خوشاله اوسې چاړي کوم نیولې واک بل پیغام شیر او څه کیسه نوي نو په مخه به مخاوي
مننه کوم دا چې په دې خبرونه کې لمړنه یې ځل ته خو دې خوشاله سره تاسو خبرونه په دې کې کړو او دونکو ته وخت ورکړي او دغه تاسو سره شکر وي تر څو په دې خبرونه کې اړیکه ونی تاسو سره خپل د زړه خواله شریک کې نو دغه څه وي چې همدغه څه کمن چې دی نو ډیر بد خوښ نو درې څو د خان دغه سندره د دې کې ما
مهرباني چاته ډلې کوي
مننه کوم دا دې په لړ کې دا تاسو ته زما ګران ملګری زلفقار زواکته کینه چې پدې سره د کوه کې همدارنګه د ټول بازار کې نن کې ټول ملګرو تر بیا تاسو ته ښه شې شې خبرونه کوي
خوشاله اوسې ډېر مننه کوم زمونږه ګران اوریدونکو ډېرې تیزې خبرې هم کولې
ਕੰਕਾ ਜਣ ਕੈ ਦੇ ਮਾਤ ਮਨੇ ਸਬਰ ਵੇ ਕੰਕਾ ਜਣ ਕੈ ਦੇ ਮਾਤ
ښکلی سندره مو واورېده. بیا هم د اوریدونکو لور ته ورځو چې څوک را سره په لیکه کې دي او له کوم ځای یې اړیکه نیولې. په خیر راغلې خپرونې ته. څوک له کوم ځای؟
مننه، خوشحاله وسې ورور مې د ستاسو همیشنی اوریدونکی د تل په څېر جهانزیب مینوال در سره د شل لغمان نه پکر خیمه اړیکه مې هم در سره د امیر له دبي بیر څخه نیولې.
په خیر راغلې لغمان څخه. مهرباني وکړئ څه مو راوړې خپرونې ته چې درنه وایې ورو.
مننه، خوشحاله وسې ورور مې کستا خوښه وي. زه به یوسف بیتونه درته ډالۍ کړم.
بېخي ورو، مهرباني وکړئ که دوه وي خو لا ښه ده چې نور اوریدونکو ته هم وخت پیدا شي.
خوشحاله وسې خپل بیتونه درته وایم په لنډه کې چې وایي: زړه مې مات دی، زړه مې نیم دی، مینواله. زړه مې مات دی، زړه مې نیم دی، مینواله. په مثال دی یو یتیم دی، مینواله. او راځه چې کور کلی واړه پرېږدو. راځه چې کور کلی واړه پرېږدو. پاک الله رحمان رحیم دی، مینواله. او د چپله اورغې مې لیکلی. د چپله اورغې مې لیکلی د نوم تر تورې د میم دی، مینواله.
مهرباني کوم شمیره انتخابوي چې بیا شمیره سندره تاسو خبره کړو.
مننه، خوشاله اوسې که چېرې تاسو سره په شماره کې راته نشته کې کنه پولیس کې ولې کې د لیلا خان ها خندن کما تر پیدا کې چې وي بیل تا گزاران بیا خنده کې خندن مې خوښي ګورو جانا.
که د لیلا خان دا سندره نه و نو بل سندره به اتمن ستاسو لپاره خبره کو. خوول به څوک چې همدا سندر را پیدا شي ډیر مننه کوم. مینوال صاحب خوشاله اوسې، ښه وخت ولرئ.
مننه، خوشاله اوسې خواږه سړی. زه په یو ملګر ته سلام وکړم
که تاسو خوښ وي. زه خوایم چې ټول اوریدونکو ته واسطه په یو ځل بل ټول بس خلاص شي.
تازه خیر ورو ځان نن به واسطه بس د نور په ټول کې وایم. سلام ورو
مې مهرباني
دالي دې زمنګ د امیل ته به بهر د افغان تاسو کې ټول اصلان او تاسو خاصه توګه دا چې شکیلا په نصیب تا او نام یې اقنا جتا واتل ستوري تا واره فلا وطن یار تا جاوید کابلی تا او پښتون مجنون تاسو چې زما ستاسو ضرورت ټول ته سلام. خو وخت
خوشاله سه ډیر مننه، خو وخت ولري. مینوال صاحب یو بیت د ته ډالې وی وای: زما او ستا کیسه د مینې نه ده، سالک زده مینواله یم. د هم سالک صاحب بیت وو سندره تا بیا هم اوریدونکو ته ورزو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورو راته سلام زده راړو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته شکر الله یم دې خوګیانو
په خیر راغلی. ښاغلی شکر الله له خوګیانو څخه څه کیسې دي په خوګیانو کې؟ شکر دی ټول خدي سره گزاره کوي، همکاران هم خدي. نو خپل څه کاروبار کوي هلته خوګیانو کې؟
والا بس همدلته هم یو وړوکی غون ته دوکانګیر یې، بس همدغې کې مصروف یو.
ښه، ډېر ښه. نو هیله ده چې دوکان دې ښه وچلیږي. راته ووایاست چې کومه شمېره غواړئ، هغه شمېره به انتخاب کړئ، سندره به یې درته خپره کړو، بیا به وروسته که شعر یا بل څه مو ویل هغه به هم راواوروئ.
سندره کرم خان په غږ کې ور ته نشر کوي چې هر
یو وایي. مننه کوو شکر الله او له خوګیانو څخه.
رام کوی نمائی کوا او پشی شامی احترام کوی نمائی کوا پما احسان قد سلام کوی نمائی کوا مائی کوا مائی کوا چزڑ دین
نوریدونکو دا سندرو میلمانه خبرونه لا ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې به همړي کې راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دي
زاود القادر سحر يم لیلمن ورایت او د واشیر ولسوالۍ د وچ کلاب کور کې څخه
څه دی راوړي دي ل واشیر څخه
ولا خبروره دا شي شیخ عمروړي بالا دلته دا د څه یو کار مار باندې اخته یو نو
مصروفیت یعنی د انسان خوله پکې تویږي او څه لاسته راوړي او خپل یو سپورت دی که سړی هیڅ کارونه کې کور کې واړوي خو دا خو لوی زړه تنګون دی بالکل کومه شمیره ټاکی یو شمیره وټاکی چې هغه شمیره سندره در تخپره کړو
خو زه به اتم شمیره وغواړم که تاسو اجازه وي
بیخي سید زمونږ خو بالکل اجازه ده اتم شمیره سندره به در تخپره کړو ډیر زه تمنه کوم تاسو ته نو ښه کاروبار ښه ژوند په واشیر کې غواړم
سید اورور خدای دې
مرسته خوشاله سه وخت دا سندرو میلمانه خبرونه لا ازادي رادیو څخه اوري بل اوریدونکو هم راخلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام هیواد څنګه کی سلام علیکم احترامات تاسو د ازادي رادیو د لوټ څخه اوري ټول ګلونه اوریدونکو سلامونه کوم
تاسو نیک مرغه.
خوشحال اوسې استاد سیدی هم غرمه په خیر وي. نو نوم مراته وایي او له کوم ځای مواړي کنیولې؟ فاروقی لکم میول سوالی چخا؟
گریش کل سوالی
چخا. گریش کل سوالی چخا. بخیر اغلی چه کسی دی گریش که؟
بس خیلی خیلی چه ده. تاس پنگ کس مکرام شدی.
شکر.
گرم خوکتن کنه ولا زیاد خوصور
بود. ده خبروانه شده انشالله لیور ورسته بس هر ورس خبروانه وی. ستاسی د خوښې سندرې به پکې خپرېږي. نو تاسې که کومه سندره غواړئ اوس یې راته ووایئ چې زه یې ولیکم، که نن شوه نن به یې خپره کړو او که نن نه شوه په بلې خپرونې کې به یې درته خپره کړو. حتما څلورمه شمېره هم ګورو که موقع پیدا شوه دا سندره به په دې خپرونه کې خپره کړو. کور مو ودان، مننه ښه وخت ولرئ. ټولو ته زه وایم چې دا څوک دې غږ اوري هغو ټولو ته یو سلام وکړه، همدا به کفایت وکړي که نه؟ خوشحال اوسئ، ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. زموږ ګران اورېدونکی و چې د هلمند له ګرش ولسوالۍ څخه یې اړیکه نیولې وه.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دسمری تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دسمری لاخوں میں قتلے دسمری کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستا جا بنیا دم ند لاخم قتل
قتل دل قسم.
بله سلام علیکم ستاسو اړیکه روښ شوې ده لمک سره مهرباني وکړئ خبرې وکړئ څوک لکم زه
اوري جوړه په خیریا
شکر ده خوشاله اوسه تاسو ښه یاست
قرار ده کوم خبره نه ته خو به جوړې
بس گزاره کو نو مرته وای لکم زه مواړی کني ولی
ولی ماما ده نه په تاسو نه اړیکه نیولې ده د فرا ولایت
په خیر اخلي له فرا ولایت څخه ولی محمد څه کاروبار کوي په بکوا کې بارانو نه سوال خو وشکلی ده نو والا غنم وو وبلګو مونږ چې په خاکلی کې نو چې واوره به وشوي به جمعي سو بیا به چا غنم نه وبول خو رښتیا مو سره ډیر وخت شو واوره بارانو نه کیږي په زینو سیمو کې دایو مجبوریت ته چې غنم وبشي د چا په واسندره غواړی چې بیا نن نشم په بلې خبرونه کې حتما در تخپرو
لسمه شمیره سندره
به که وخت پیدا شو ورته خپروې کنه په بلې خبرونه کې حتما در تخپرو ما مننه کوم چې اړیکه مونیوالې خوشاله اوسې کور مو ودان
تا اوس پورا چې
خلق ٹول فکر پدے کبھی چیز سڑے سنا